آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخېدي په دې ورسته کې د اسلامي نړۍ دوه پلاوی کابل تولاړل یو هم د اسلامي همکاري سازمان پلاوی او بل هم د بریتانیا د علماو یو پلاوی د دوی هدف له طالبانو سره خبرې کول وو ترڅو هغوی وهڅوي چې نجونو ته د تعلیم دروازې پرانیزي دا چې دغه سفرونو اغیز به څه کېدلی شي په دې اړه د یو دیني عالم نظر هم راخلو خو راځئ خبرونه د اوریدونکو په پیغامونو سره پیل کړو
سلام دا آزادی راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم دلته په فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ کې اوبه ډېرې مخ کښته کېدو باندې روانې دي دلته اوس اویا متره ته اوبه رسېدلې دي په ډېرې چټکۍ سره اوس اوبه مخ کښته روانې دي باید طالبانو ته زما دا پیغام ورسېږي د آزادۍ د لارې نشرې کې چې دلته دې باید دا برمو ته توجه وشي باید مخنیوی وشي دلته برمې ویل کېږي او بې حده اوبه ځینې راکښته کول کېږي باید دا غږ دې واوري او آزادي راډیو سره دا هیله لرم چې زما پیغام دې نشر کړي دلته سخت تمې د اوبو سره روان دي او برمې ډېرې ویل کېږي
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته نسیم نوالم د کندهار ولایت تسمن بازار کلسوالی تاسو در سره هغه مسافر ورونه چې د کندهار افغانستان د نور ولایتو څخه غواړي د کندهار د سیمه د کلسوالی د دلاري پاکستان هیواد ته واړي کوم مسافر چې کارني اسناد نه لري کوشش دی وکړي چې د دې غلار څخه پاکستان ته وانه وړي ځکه دلته خلک په یو او بل باندې شکایت په یو او بل پر نامه شکایت پیسې دني اخلي زیروي ان ترداش عزت هم لټی پر دې دروازه باندې پاکستانی چارواکي پیسې نه خدلته لغیان ستا چې هغه پیسې هم ځنه غواړي او ورسته کارني اسناد هم تاسو کارني اسناد جوړو بيخي هیڅ هم نه ورکی خلک ډیر زیری خلک ډیر نه پسنګ کوي کوشش ته هغه مسافر ورونه وکي چې د نور ولایتونو څخه راځي د کنده د کنده لستون به د کرسالې څخه پاکستان هیوا ته واوړي چې کارني اسناد نه لري باید نه نسی ځکه دلته ډیر زیری خلک نیول کیږي دغه پاکستان کې او پاکستاني چارواکو په لاس ورکول کیږي د پیسو په بدل کې بیا تر واپس را اړي
سلامونه عزت الله پاینې مل ایران تاسو ټول ته د آزادۍ رادیو کارکونکو ته سلامونه او نیک هیل وایم الله دې چې جوړ او روغ وي د کرکټ پورتم هیله داده سید رحمت شاه فجای باندې پایت بل څوک ته انتخاب تکرام علی خیل مثلا د غسر وخت کوم وخت لا لند سره بازی کړي د بیا د خ بازی مګ نه دلدلې
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آزادی راڈیو کارکون کردن کو السلام علیکم ہلی وڑند کوم تفیدیان نفر والا تا خبر کوم ما ویل دت وڑن کال سخی دلتا د ڈبلیو سی مسیران مرستے توزیع دوای وکڑ سروی وکڑ نو بیا یو میش بعد ازن گو ورلو نفر د دزر افغانی راکر نو بیا دا پروش کال لیت نو بیا شش کال هغه ورځ د څو مرده مخه زنګونه کوم شمیرې چې ورسره زنګونه وره نو راس یې ستل ته پلان کې مسجد ته یې پلان کې ځای او شوی ورلو نو هغه چې ورلو دا وسه زریه واخستل نو کوم شی نه و نو ول بیا موږ ګورو ان شاء الله کوم شی میراله ول بیا سره شریکو نو موږ د دبلیو چې د موسسه د کوم څه دا هله ده چې موږ ته یو شی راوړل ته ډیر به وځل خلک دې یو شی نه لري
سلامونه اونګی هلی د آزادۍ رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام رسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې په داسې حال کې چې ډالر د افغاني پوړان 1600 خو بیا هم د خوراکي او غیر خوراکي توکو نرخونه هم هغه سي ولر پاتې دي د افغانستان اسلامي امارات څخه مغښتنه دغه چې پر بازارو باندې د خپل کنټرول زیات کړي تر څو پوری د دغه لوړو نرخو مخه ونیسي د افغانستان خلک سخت بیچاره او غریب ولستي نو نور دي نو زموږ دکانداران او تجاران هم پر خلکو باندې په یو او بل نامه خپل ظلم ته دوام نه ورکوي مخکې به ډالر باندې کوي چې ډالر لور دی نو پر خلکو باندې به شان ګران خرڅوله اوس خو هغه دی ډالر هم د افغاني پوړان دي څنګه سکه تاسو وي دی نو دوی باید نور دغه ظلم ته د پای ټکر کې شي او اسلامي امارات باید د هغه تجارانو چې په یو او بل نامه پر خلکو باندې خوراکي او غیر خوراکي توکي په غیر قانوني توګه ګران ورکوي د دغه کسانو مخه ونیسي.
زمون خانشین ولسوالۍ کې اشاره انتنه نشته، نو د اشاره خالي چې کړي ده نور ټول اشاره د غوښتنه ده چې ترمرنه وکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه خوشحال سوم چې په اولین قدم کې د اسلامی امارت مسیرانو ډیره د افغانستان په خیر پریکړه وکړه چې تنظیمونه تنظیم بازی پارت بازی دا یې ختم کړ. خو دې باندې شکر الحمدللہ وای دغو تنظیمو دغو پارټو په دې 45 کاله کې همدغه حالاتو ته راورسو. داغه چې د داود خان کوتتای د خلکیانو د پرچمیانو د ګوندولو لاسه د یغو حکومت یې په شهادت ورسو. نو تر هغه نه تر نن تاریخه پورې 45 کاله 46 کاله ټوټل پره کېږي د افغانستان ولسونه یې له تباهۍ سره مخامخ کړ. الله تعالی دې وکړي چې د دوی راتلونکی حکومت او د اسلامي نظام همداسې خوږو پرېکړو ته غاړه کېږدي او دا ټول ولسونه یې د دغې پرېکړې هرکلی کوي. په خاص طور حاجي ماما جان مرکز ګردی د تیری د پکتیا د ولایت یو کامیس پینګیری.
سلام علیکم، سهار دې ښه، په خیر از خیریت ته. زه در ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. زما دا د اسلامي امارت څخه دا هیله ده چې موږ دا بعضې افغانان چې دي د ایران د کارګري اویزې لري، اوس ایران دا چل شروع کړی دی. اوس مثلا زه ورغلم ایران ته، زما خپل پاسپورټ د فاریاب دی، دا چا مې شروع کړی دی چې خلکو ته که چا دا د مربوط د ایران نه وي وای غرزه خپل مربوطه ولایت هغه یې ورستوي ایران ته، وایي ستاسې د کارګري پرونده چې د په ایران کې پرته ده، یا د جلال آباد یې مثلا دوی ورسي بل ځای، یا د کندهار یې بل ځای ورسي، دوی وایي چې ستاسې پرونده ورسه هغه په هغه ایران کې پرته ده یا په کابل کې پرته ده، هغه هم د هغه ځای چې ورسي بیا وایي ته باید چې ایران ته ولاړ شي. دا کومه لوبه یې شروع کړې ده، دا باید چې امارت ته ووایه دا سم کړي. د جمهوریت په وخت خدا نه و بایومتریک پاسپورټ و هر کنسولګری چې چاته نږدې وایي د هغه څخه ویزه ورکوله. دغه سیسټم ما د امارت څخه دا هیله ده چې بسره په مخه یې وروکړي. ما 10,000 روپۍ پور کړې، ولاړم پاسپورټ مې جوړ کړ، ایرالم ایرات ته، د ایرات څخه ولاړ شم مزار ته. مزار ته چې ورنه مو ستا د کارګري ویزه ده، ته باید چې ولاړ شې ایرات ته. درېیم وار بیا رالم ایرات ته، ایرات هم ویزه رانه کړه، بېرته دغه 30 روپۍ مصرف شو، کور ته رالم. نو دا لوبه باید چې پای ته ورسوي. دا کومه لوبه ده چې امارت شروع کړې ده، ورکوي د جمهوریت په وخت برکان چې پاسپورټ ورکوي د بایومتریک که نو باندې کې، دا کومه لار ده؟ بس دغه که د ملکونو چارواکو سره پر یو طریقه کېږي شریکه کړي، بس د خدای په امان دي.
السلام علیکم، د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ زر دسره په دماس کې یم. دا زموږ پیغام د لوړو مسؤلینو ته ورسېږي. دلته مخابراتي شبکې نشته، موږ ډېر په تکلیف یو. موږ د لوړو مقاماتو څخه دا غوښتنه وهیله کوو چې موږ ته مخابراتي شبکې راوي.
زه عبدالسلام د هلمند سنګین د ولسوالۍ څخه. د زموږ په ولسوالۍ کې نیټ کار نه کوي، دغه بېخي کمزوري دي. د اسلامي امارت څخه غوښتنه لرم چې د زموږ په ولسوالۍ کې خدې ډېرې کې چې ښه کار وکړي نیټ، او ګران هم دی، نیټ ګران هم دی، په دغه اړه مې یو اقدام پولی.
ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته السلام علیکم. ازادي راډیو څخه مو دا هیله ده چې زموږ دفتر حکومت ته ورسېږي، دغه کانداره یا بنده چې پر مخ باندې، او یا یې نو داسې کړي چې ولس یې واخېستي در په دره کړي. وروره خدای دې وي چې دا زما پیغام تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوي.
سلامونه، نیکی هیلې مې قبولې کړي. محترمه، دغه زموږ د هلمند ولایت د مرجع ولسوالۍ د سینګردي د سیمې څخه دغه پیغام پرېږدم. دغه د سینګردي په سیمه کې محترمه، موږ د یوې لویې ستونزې سره لاس و ګرېوان یو چې هغه د افغان بې سیم د شبکو کمزوری فعالیت دی. ډېر ورسره په ستونزه کې محترمه، کمزوری فعالیت لري، داسې چې ډېر ضروري کار مو سي ځینې وخت ټلیفونان سم کار نه کوي، موږ مجبور یو چې په ساتو ساتو مزل کوو، ځو د سیستاني وسیمې ته د بیاولوی شاګۍ ته، پر هغې باندې بیا درېږو، ټلیفون کوو، هغه خپل ستونزه حلوو. نو خدای دې وکړي چې دغه زموږ پیغام دا د هلمند ولایت د مخابراتو و رئیست ته تاسو ور پیش کړئ.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه مصطفی د نیمروز ولایت د خاشود ولسوالۍ څخه تاسو ته دا پیغام ورځم. په دغه د نوکم مسجد د نصیب په نامه ده، په وطن کې کومه محلي ټولګي چې فعاله کړې دي، موږ ته د نوي کال لپاره کتابونه نه په کتابچې پنسلونه او بکسونه نه د نوي کال لپاره نه دي رالېږلي، او موږ د دې مؤسسې له مسؤلینو څخه دا هیله لرو چې موږ ته ترجمې مخکې ښوونځی جوړ کړي. وسلام.
آزادی راډیو کارکون ټول تا سلام، باد سلام پیغام تا سپری دما چې دا جلال آباد په 212 سوال یې سخت بارانونو له کبله ډېر کورونه زیانمن شوي دي، جل مرسته غواړو. مونږ ډېر تخریب شوی دیوالونه مو لیدلې، زه کورونه ډنډ وړالې اوبو نه، تاسو نه دا بشري مرستې غوښتنه کوو، جل مرسته ورسوئ.
تقریباً خلق وجن مگر معلومات طالبان حکومت پیغام پورا جدی او گزمی وکي.
آزادی راډیو ټول کارکون ته زما له خوا څخه سلامونه نیکې هیلې ومنم. زه یو ستونزه مشکل لرم، اسلامي امارات د استخباراتو ریاست خوا څخه ماته مشکل جوړ شوی. هغه داسې دی چې زه د نرسنګ څخه فارغ یم، زده کړې مې کړې دي او د آزاد رقابت له لارې څخه مې امتحان ورکړې دي د هلمند ولایت شکرګاه ښار په یو کلینیک کې. نو دوی اجازه نه راته کوي، نه راکوي، نه کوم جرم لرم، نه کوم مسجد لرم، صرف مې د وظیفې پر اسلام باندې ملاحظه راته لیکلې ده چې وایي جمهوریت خلکو ته اجازه نشته. نو څنګه کولی شم چې زه خپل غور وکړم؟ که په دغه اړه باندې کوم معلومات راسره شریک کړي، ډېره مننه به.
احمد شاه پوپ زه د لوی کندهار څخه خبرې در سره کوم. د پولیو په اړوند باندې زه یو خبر درته کوم. دغه کمی زنانه وو چې دوی پر کور کښېنولي دي، د دوا واکسین څه چې مونه کړي دي، دغه پر هغه ډېر کامیاب وو چې په مسجدانو کې ورکوي ورې هیڅوک نه ورباسي، دغه خلک ګرد سهار خوارۍ ته ووځي. نو زنانه پر کورې هغه ښځې چې بیا کور په کور ګرځي، کومو ماشومانو ته چې واکسین ورکوي، دغه ډېر پر کامیابه دي. دا په کورو کې چې ورکوي هغه اوس ګرده ښځې هم بېکاره دي، هیڅوک نه لري د خوارۍ. دلته نستیم ډیری دي، د وطن در به در دي. دغه چې کومې ښځې اوس دی علاقه دغه واکسین ته هم به د اوغو د کورې روزي خدای پښتو ورکړي، هم به دا کور په کور د کشنیان واکسین کیږي، ډېره بې اندازې غټه پایده لري.
سوالی د روزګان د ولایت شید اساس ولسوالۍ څخه خبره کوم. دغه د افغان بیسیم د انټرنیټ پیکیجونه یا وړاندیزونه چې دي ډېر غټ دي، نو موږ ته داسې کوچني پیکیجونه راپال سي چې یوه جبه انټرنیټ یا دوه جبه انټرنیټ موږ ته راکوي. نو اوس کوچني پیکیجونه نه سه دلته ښه کار هم نه کوي، نو ګرده غټ پیکیجونه دي هغه چې موږ فعاله کړو، مصرف مو ګرده بې ځایه.
ورور د حکومت دغه غواړو چې موږ ته وروره مکتبونه جوړ کړي، موږ ته مدارس جوړ کړي. ماشومان چې دي هغه دغې بې تعلیم او بې سواده، نو خدای دې وکړي چې حکومت دا زما خبره واوري، زموږ ماشومانو زموږ د ولس یو غم وخوري. دا کوم مکاتب چې په یو وخت کې جوړ شوي دي، په دا کلو بانډو چې په دا وطنو، د هغو سرونه تر اوسه نه دي پټ. حکومت چې د دې چاره وکړي، سرونه جوړ پټ کړي، سره برابر کړي چې دا زموږ کوم ماشومان، زموږ کوم خویندې ورونه دي، دا یو خپل تعلیم او سواد پکې وکړي.
د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته نیک هیله او سلامونه. مې وختونه دا ده چې دا هلکه څه دي ټول شموله دعوی کوي، ټول شموله حکومت دی، ټول شموله حکومت دی. اوس یې 15,000 تشکیل ورکړی دی، او ټول شموله مخکنه تیرو نظامیان نه پکې یو نفر هم نه نیسي. او هسې بس پازابۍ ده پازابۍ، او تیرو نظامیان نه پکې یو نفر هم نه نیسي، خپل نفر خپل تشکیل پوره کوي، او اوسه پورې یو نفر نه دی نیولی. اوس کولی شئ معلومات کولی شئ 15,000 نفرو کې یو نفر نظامي نه نیسي، تیر نظامي، او نه له حق ورکوي په نظام کې. دا یوازې تیر ستره ده نړیوال د په خو سترګو کې خاورې چې موږ ټول شموله حکومت جوړو.
محمد ابراهيم من غزني ولايه كلام رسالي لتاثر تماس کې یم دا دې مسافر او سیران تجزیب پاسپورتو باندې نو لته پاسپورتونه لمخه ورته دی دا ول اوس پاسپورتونه نه ورته دی دی نو دا ډیر غټ مشکل ده کله ور پور چرواکو سره شریک کی
سلامونه سلامونه لازادی رادیو څخه ډیره مننه کوم نن د مکر انجنيران بیا سم سویولو مرستي ورکوله بیا اعلان نکو ول تاسو په ماجتانو ته خلکو ته وایاس بس د تاسو چې ډیره ډیره مننه ک تاسو دغه نوې پیغام نوې خبر کړی دغه خبرې نه کولې څوک بنا خبره و دی بورور کار خلاص کړو اوس نو ډیره مننه در چکوم نن ډیر ډیر اعلانونه کول ټول خلکو ته مرستي ورکوله بیا به ټول خلک خبر کړي دغه مکوي نو دا د تاسو په وینا باندې خدای کامیاب
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه په دهله چې د مسؤلو چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي او هغه کومې ستونزې مو چې دلته یاد کړې هغه ته د حل لارې چارې ولټوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د آزادی رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 3 2 1 2 1.
په دې وروستیو کې د دنیا علماو دوه پلاوي کابل ته ولاړل. لومړنی پلاوی د اسلامي همکاریو سازمان اړوند وو او ورپسې د برېټانیا د دنیا علماو یو پلاوی کابل ته لاړ. په ظاهره دغه دینی پلاوی هڅه کوي چې طالبان وهڅوي د نجونو د ښوونځیو دروازې پرانیزي. دغو اسلامي پلاوو ویلي چې له اسلامي نظره ښځې او هلکان دواړه د تعلیم او تحصیل حق لري، خو د طالبانو چارواکو بیا په افغانستان کې دننه ویلي چې دوی د فتواو په برخه کې د نورو لارښوونو ته اړتیا نه لري او په خپله په ځان بسیا دي. دا چې دغه اسلامي پلاوی ورتګ به افغانستان ته د طالبانو پر تګلارو څرګیز وکړي، په همدې اړه مې د دینی چارو د یو متخصص شیخ عبدالصبور عباسی نظر وپوښت.
کوشش خو پکاره دی او د علماو همدا وظیفه ده، پوهانو مشرانو همدا وظیفه ده چې خلک خپل مسؤلیتونو ته متوجه کړي، خپلو اشتباهاتو ته متوجه کړي، هغه درسته لار او صحیح لار او ګټوره لار هغه ورته په ګوته کې هغه ورته وښيي. نو دې نه مخکې مې یو کوشش او د بینون مللي ساتوانې د علماو کوم وفد چې راغلی اوس دا بل وفد دا هم لکه راغې کابل ته. قرآن کې الله فرمایلی وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، ته نصیحت کوه خبره بیا بیا یادوه، نصیحت چې دی بالاخره مؤمنان ته فایده رسوي. نو موږ خو د دې جهودو د دې کوششونو او د دې تګ راتګونو او د دې ملاقاتونو هرکلی کوو، ښه یې ګڼو او درست یې ګڼو. پاتې شو په طالبانو باندې د هغې اغېز. نو زما دیانتدارانه نظر دا دی چې دې شیانو کې خو فایده شته، خو زما یقین نه راځي چې دومره زر فایده به ورکړي، ځکه ما چې څومره ولید موږ هم د یو علماو د یو حیات په شکل کې افغانستان ته تللي وو. طالبانو
زه هم دې پوښتنې ته راتلم چې تاسو هم تازه افغانستان ته سفر کړی وو، له طالبانو سره محتمان کتلی دي، څه عوامل دي چې د نړۍ علماو سره دوی یو وخت لوکیږي نه؟ مثلا دوی وایي چې دوی د فتواو په برخه کې یا هم د اسلامي مسایلو د تګلارې په برخه کې د نور نړۍ علماو ته اړتیا نه لري او خپل په ځان بسیا دي، ولې دوی له نړۍ سره یو وخت لوکیږي نه د ځینو تګلارو په برخه کې؟ عباسي صاحب،
خو همدا خبره ده کنه چې لکه تاسو خپل تقریبا ویلې چې دا د فارسی کې د ګرایش یا د عقیدې خبره ده. اوس د دې فکر زما په خیال همداسې جوړ شوی دی. ځینې خلکو دا سیاسي اړخ وایي چې دې کې به د دې خپله کومه سیاسي ګټه، خو ما چې څونه محسوس کړه، زه خطام کېدای شم غلط هم کېدای شم، چې ما څونه محسوس کړه دا د ګرایش مسله ده یا د دوی د فهم مسله ده د دوی د پوهې مسله ده د دوی پوهه همداسې ده خو دا پوهه هم د دوی تر منځ یا دا تعبیر اتفاقي نه دی. ډېر په دې حکومت کې داسې علما هم شته افسران هم شته او سه منصبان هم شته چې هغې د دې فیصلې مخالف دي خو چونکې چې هلته داسې یو منتخبه شورا یا پارلیمان یا ولسی جرګه یو شی نشته دی چې هغې ځان هغه کوچت شي صب که کومه مشوره هم کوي نو څو مخصوص علماو سره یې کوي او هغه هم زما په خیال په همغې باندې ځان مکلف ګڼي. دا ستونزه ده دا د ګرایش او د عقیدې او د فهم مسله ده. ما مخکې فیسبوک کې یو مضمون هم لیکلی د فهم اشتباه په نوم باندې همدې موضوع کې نو دا د فهم اشتباه ده او کوشش پکار دی چې دا حل شي.
بلې او عباسي صاحب وروستۍ پوښتنه کوم له نړیوالو سره ټکر که هغه په سیاسي برخه کې ده که هغه مثلا دغه د دینی شاعرو په برخه کې د دینی علما مثلا یو څه وایي د نړۍ علما یو څه وایي او طالبان بیا وایي چې دوی د نړۍ د علماو فتواو ته اړتیا نه لري خپله په ځان بسیا دي په بشپړه توګه مفتیان لري څه فکر کوئ دغه ټکر به د طالبانو حکومت ته څه ډول تمامیږي؟
ما په خیال باندې دا ټکر چې دی یو خو په بین المللي سطح باندې د دې اعتبار ته تاوان رسوي او دوم په اسلامي غورځنګونه اسلامي حرکتونه فقهي مجامع کویت کې ده مدینه منوره کې ده جده کې ده امریکا کې ده دا د علما غټې غټې ټولې نه دي نو چې دی دیوبند اظهر دی دا غټې ادارې دي علمي ادارې دي د المجلس العروبي للافتاء اروپایي مجلس د فتوې د پاره دې سره دا ټولې غټې غټې علمي ادارې دي نو دی چې د دې ادارو خبره نه مني نو په اسلامي تحریکونو کې اسلامي ټولنو کې او اسلامي جامعو کې او علمي مجامع او کوم د دې د خپل اعتبار له لاسه ورکړي ځکه د دې باره کې به داسې یو تاثر جوړ شي چې دا هیڅ خبر نه مني نو د دې لپاره ښه ده چې خپل اعتبار برحال وساتي د خلکو چې ورسره کوم محبت دی هغه په ځای وساتي او د دې علماو مشوره ومني او دا ټول علما چې دي دا خو نه دي چې دا ټول به غلط وي دا ټول به خطا وي د ټول فهم کې به اشتباه وي دا خو داسې نه ده نو په کار ده چې دی دا خبره د علماو ومني کنه دی په دینی مجالسو کې دینی مجامعو کې خپل اعتبار بیا له لاسه به ورکړي.
د دینی چارو شنونکي شیخ عبدالصبور عباسي و چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 201.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. ښه شپه او راځي ولرئ.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای شئ. شمیره ده 00 24 21 11 24 201.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12:00
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 12:00 او 15:00.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
روجگی گئی اڑ میں لو گئی
آزادی میلمه.
د آزادی رادیو د نن ورځې میلمنه مو مدني فعاله نظیفه جلالی ده. دا په ناروی کې اوسیا او په افغانستان کې بې سرپرسته ښځو ته د نفقې د برابرولو لپاره له هغوی سره د کار موندنې په برخه کې مرسته کوي. د آغلې جلالی کورنۍ ژبه شیخنی ده، خو په پښتو او دری هم د مورنۍ ژبې په شان ښه پوهیږي. له هغې څخه د مرکې په پیل کې مې غوښتنه وکړه چې د ماشومتوب د دورې په اړه راته ووایي، چیرته زیږیدلې او زده کړې چیرې کړې دي؟
ډیره زیاته مننه. زه خپل په کابل کې زیږیدلې، ما په 1950 کال باندې، او د هغه ترڅنګ کله چې په هغه کال کې زما پلارجان شهید شو او زما د پلارجان د شهادت څخه وروسته، البته موږ په بدخشان کې وو، او د بدخشان څخه ولاړو تاجکستان ته. هلته مو یو دوه کاله تیر کړل او بیرته راغلو بدخشان ته. دا چې اقتصادي وضعیت ډیر خراب وو، زه وم درې ورونه مې وه، او موږ څلور واړه، زما مورکۍ ته پاتې وو او مورکۍ مې په یوازې سر باندې زموږ پالنه او روزنه پر غاړه باندې لرله. نو مجبوره سوله چې بیرته کابل ته راسي. نو ما خپل مکتب کله چې 5 کالو مورکۍ مې زه مکتب ته ورواچولم، او په کابل کې ما تر 8 ټولګي پورې درس وویل. دغه څخه وروسته زما مورکۍ دغه اقتصادي ستونزو په خاطر باندې چې یو شه دنده ورته پیدا شوې وه په زابل ولایت کې، هلته ولاړه او زه د ځان سره بوتللم. نو د 8 ټولګي څخه بیا تر 12 ټولګي پورې ما د زابل په ولایت کې وویل، چې دغه څخه وروسته خپل د پوهنتون د دورې په خاطر باندې زه بیرته کابل ته راغلم. او په کابل کې ما قضا او سرانولي وویل، البته څو مهم بورسی را ته برابر سوي وي، خو د څو عامل و چې زه نه سوی کولی هغه بورسی ته تللی وای. اول خدا چې افغانستان پر ما باندې ډیر زیات ګران دی، او هغه وخت کې د دې جرأت ما ځان ته نه سوی ورکولی چې زه د وطن څخه ولاړه سم. دوهم موضوع د کورنۍ مسله وه چې د مورکۍ څخه زما زړه نه کېدله چې زه خپل د فامیل څخه جلا سم، او هغه هم په 10 کلنۍ کې زه د دوی څخه مسافرت وکم. نو په همدې خاطر باندې کابل کې پاتې سولم، او هلته ما خپل 4 کلنه دوره قضا او سرانولي برخه وویل، او همدارنګې دغه ترڅنګ بی بی ای بزنس منیجمنت بزنس ادمنستریشن مې وویل. د مکتب په دوران کې، البته کله چې زه د 10م صنف کې وم، زموږ د دینی علومو د استاد څخه چې په مکتب کې د قران عظیم شان او د تجوید کورس جوړ کړی و، هلته ما قران عظیم شان زده کړی او تجوید مې وویل. چې کابل ته راغلم، خپل حفظ او قرات ته مې د شیخ عبدالکبیر حیدری په حلقه کې ادامه ورکړله، او د هغه ترڅنګ نو ما علمي سیرونه ډیر زیات کړی دي مختلف هیوادو ته، مختلف موضوعات باندې. خو کله چې د 2020 کال وروسته زه ناروی ته راغلم،
تاسو ول چې په کابل کې زیږیدلې یاست، یو موده مو په زابل کې تیره ده، یو موده مو هم په پراشان کې تیره کړې ده. ستاسو کورنۍ، یعنی منظور مور و پلار دي، هغوی دي کابل دي او کې بدخشان دي؟
زما پلارجان چې دی هغه د بدخشان د شغنان د ولسوالۍ څخه ده، او مورکۍ مې د غزنی ولایت څخه دی چې د دیک ولسوالۍ څخه مخکې د رباط په نامه باندې وو، د غزنی ولایت د تاجکانو څخه ده.
بله، نو تاسو پښتو چیرته زده کړه؟ په زابل کې د ښوونځي په دوره کې او په کابل کې؟
پښتو ژبه، البته زما مورکۍ یو ډیره ملي مفکوره درلودله او لري یې الحمدلله. حتی مخکې له دې نه چې موږ زابل ولایت ته ولاړ سو، همیشه په دې لټه کې و چې موږ دواړه ملي ژبې زده کړو. زموږ خپل په کور کې چې په کوم ژبه باندې خبرې کوو، هغه پامیری ژبه ده، یا شغنانی ژبه چې په افغانستان کې ورته وایي. نو موږ خپل یو محلي ژبه لرو، لیکن د دې ژبې ترڅنګ زما مورکۍ همیشه د دې تلاش یا کوشش یې کړی دی چې موږ په پښتو او دری باندې خبرې وکولای سو. نو بیا چې زابل ته ولاړم، هلته د 8م ټولګي څخه تر 12م پورې، نو په د مکتب دوره مې وه، طبیعي خبره ده چې د زمان په تیریدو سره زما پښتو او حتی کوم زابلي لهجه چې ده، هغه یو څه ناڅه اندازه واخلم.
تاسو په کور کې پامیری یا شغنانی ژبه باندې خبرې کوئ، آیا دا ژبه له دری او پښتو سره ډېر متفاوته ده؟
بلیو شغنانی ژبه لکه څنګه چې موږ او تاسې البته طبیعي خبره ده چې په افغانستان کې ټول موږ څه د پاسه درې څلوېشت محلي ژبې لرو او ټولې ژبې په ځان کې د پښتو او دري څخه ځینې لغاتونه لري، لیکن د ازبکي په شان باندې، د پشهیي په شان باندې، د قزلباشي په شان باندې پامیري هم یو متفاوته ژبه ده چې حتی ځان ته لیکنې هم لري. خو الفبای دری کوم الفبای چې موږ په دری او پښتو کې کارو، امغه د پښتو او دری الفبا د پامیري ژبې الفبا هم ده.
د خپل اوریدونکو لپاره چې دا خبرې له پایله نه دی اوریدلې، یادونه کوم چې زموږ د ازادي رادیو میلمنه مدني فعاله نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوی، خو نن سبا په ناروی کې اوسی او دلته هم د افغان ښځو لپاره هلې ځلې کوي.
په 2021 میلادي کال کې یو تغییر راغی، طالبان راغلل او اکثره هغه کارونه چې ښځو کول هغه له لاسه ورکړل. تاسې بیا څه وکړل؟
بلکل دقیق خبره. از ما کاروان یا د کارکولو کاروان می په افغانستان کې هم د بیلا بیلو ستونزو موانع او مشکلاتو سره و، لکه څنګه چې می دغه سی شش لا سره ورنی الحمدلله د افغانستان د ملت لپاره همیشه درلود للی په افغانستان کې. لیکن کله چې رژیم تغییر سو بدبخت نه چې ما ډیر زیات تاوان ولیدی، ځکه چې دی یوې خوازما د لاسي صنایع کمپنی و چې په مکمل ډول باندې وتړل سو، دا هغه ترڅنګ ما د ټریننګ سنټر و اسلامي د زابل په ولایت کې چې جواز راځه واخستل سو او هغه ټریننګ سنټر وتړل سو. په کوم ورځ باندې چې زابل ولایت، البته د افغانستان ولایتونه مخکې له دینه چې طالبان کابل ونیسي، اول یې زابل ونیوله، دغه څخه وروسته زه ولاړم کندهار ته، بیا چې کندهار ونیول سوله زه راغلم کابل ته. او په کابل کې نو زما هیڅ زړه ته نه لوېدی چې نظام به تغییرېږي. زه ولاړلم دفتر ته او همکاران ته مې وویل چې په ولایتونو کې موقتی جګړه ده، نو حتما دا به پای ته رسېږي، موږ به خپل دفاتر د اوس لپاره وتړو، خو په کابل کې به موږ خپل کار وکړو تر څو چې د خپل د نړیوال همکارانو سره او همدارنګې په افغانستان کې خپل د همکارانو سره خبرې اترې وکړو چې زموږ کارونه او پلان به څه رقم جوړوو.
نو تاسو د دفتر په ارتباط د ترینینګ د مرکز په ارتباط مې څه معلومات زموږ اوریدونکو ته ورکړئ چې د څه شي ترینینګ تاسو چاته ورکوو او کوم ډول خلکو ته؟
بلکل، دا ټریننګ سنټر په حق لباندې باید زه ووایم چې دا یو اسلامي سنټر و د زابل په ولایت کې. لکه څنګه چې تاسو ته معلومیږي په افغانستان کې بیا خصوصا په اطرافو کې د آگاهي سطح ډیره کمه وه، او په اسلام کې، البته افغانستان صحیح دی چې اسلامي ټولنه ده، لیکن په اسلام کې افراط او تفرید ډیر زیات دی په افغانستان کې. مثلا یو افراطی زه تاسو ته دا ووایم چې انجونې مکاتبو ته نه پرېږدي. دا نه یوازې اوس چې مکاتب په بل قطن بند شوي دي، په تیر نظام کې هم په اطرافونو کې، یعنی خلک داسې فکر کول چې که چیرې زموږ انجونې مکاتبو ته ولاړ سي یا مثلا کار وکړي دا به د اسلام خلاف کاری، او یا که چیرې یو انجلۍ په خپل خوښه باندې واده کوي، حال دا چې دا اسلامي حق دی چې الله جل جلاله ورکړی دی او په احادیثو او په آیتونو باندې دا ثابت دی. لیکن متاسفانه چې د خشونت کچه لوړه وه او خصوصا په فامیلونو کې دا مسائل ډیر زیات وو، نو موږ د دغه ټریننګ سنټر د لارې د دې ترڅنګ چې د قران عظیم شان او د هغه تفسیر او ترجمه تدریسوله، د هغه ترڅنګ موږ انګلیسي، کمپیوټر او د میرمنو دولس اساسي حقونه هم خلکو ته د عامه آگاهي پر رقم باندې ورکوله، چې دا ټول د پروګرام د ښځو او انجونو په خاطر باندې او په کامله توګه باندې رایگان وله.
نو دا مرکز بیا د طالبانو له لوري وتړل شو او که تاسې په خپله د ناامنۍ په خاطر بند کو؟
نه، د طالبانو د لوري وتړل سوله، او متاسفانه چې هغه کوم جواز چې موږ درلودله هغه جواز واخیستل سوله او دا سنټر بند سوه.
نو دوی دلیل درلود چې ولې بندې؟ حال دا ده چې تاسې وایي چې په دې مرکز کې تاسې د اسلام روزنه خلکو ته ورکوله، د حقیقي اسلام ښوونه او روزنه مو کوله،
دقیقا متاسفانه لکه څنګه چې دوی په افغانستان کې د مکاتبو د تړلو او د پوهنتونونو د تړلو په حق لواندې دلیل نه لري، نه منطقي او نه شرعي دلیل. د ازما د کوم اسلامي سنټر چې د دې د تړلو لپاره هم دوی هیڅ کوم دلیل نه دی ویلي، او حتی د اوسلو په ناسته کې زه د طالبانو سره ومه او هلته د مذاکراتو په ترڅ کې ما دوی ته د دې یادونه وکړله چې دا مرکز کچیرې وتړل سي دا یوازې د دې سره نه چې د عامه آگاهي ورکولو کې به خلکو ته ستونزې جوړې سي او دا میرمنې به ځینې بې برخې سي، بلکې ستاسې لپاره به یو شرعي ګناي. لیکن متاسفانه چې هیڅ کوم تغییر پکې را نغلله او دا سنټر وتړل سو.
وروسته له دې چې طالبان کابل ته راغلل، تاسو ناروې ته لاړئ که کوم بل هیواد؟
بلې، او کله چې طالبان راغلله په تیر نظام کې ما ځینې فعالیتونه درلودل چې په جنوب غرب حوزه کې و، خصوصا په کندهار، زابل، هلمند او ځینې نور ولایتونو کې د هغه فامیلونو سره موږ کار کوله چې دوی د اقتصادي فقر په خاطر باندې خپل اولادونه به دوی هغه ته لیږل، پاکستاني مدرسو ته به یې لیږل، ځکه چې د هغوی لخوا یو څه ناسه معاش ورته ورکول کېدله. نو موږ یو برنامه داسې طرحه کړې وه چې د دغه فامیلونو سره به مو خبرې اترې کولې او د دوی ته به موږ کاري فرصتونه او درسي فرصتونه برابروله. نو د همدغه فعالیتونو په خاطر باندې چې په تیر نظام کې هم څو ځلې زه د ډېره تهدیدېدله ما او ډېر جدي خطرات ما ته رامنځته سول، هان دا چې دوه درې ځلې د دوی د حملې سره زه مخامخ سولم د مختلف ولایتونو کې. نو بیا زه چې کله کابل ته راغلم هم ډیره تهدیدېدلم. نو بیا د دې لپاره چې موږ د مختلف سفارتخانو سره ما کار کړی و، دوی را سره تماس ونیول چې کچیرې ته غواړي موږ کولی سو چې تا او فامیل دې وباسو. نو ځینې نور هیوادونه لکه کاناډا، جرمني، فرانسه، دوی نو راته وویل چې موږ ادې اقل کولی سو تا او مور دې دوه نفره وباسو، ځکه ته مجرده یې نو موږ نسو کولی چې ستا ورونه در سره وباسو. خو ناروې یوازنی هیواد و چې زما ول سره فامیل چې درې مې ورونه دي او ورندرګانې دي الحمدلله او د دوی اولادونه دي، او ما نسوای کولی چې دوی هلته پرېږدم، ځکه که چیرې زه یوازې راغلی وای نو دلته به بیا ما خپل آواز نسوای جګولی. نو بیا ناروې ته مستقیم راغلو او همدلته متاسفانه چې مهاجرت مو وکړله او وطن مو پریښودل، البته موقتاً چې ان شاء الله بیرته اوزا سمسي او یو داسې ورځ راسي چې بیرته خپل هیواد ته ولاړ شو.
د خپلو غوریدونکو لپاره چې دا خبرې لا پایل نه دی اوریدلې، یادونه کوم چې زموږ د ازادي رادیو میلمنه مدني فعاله نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوی خو نن سبا په ناروی کې اوسی او دلته هم د افغان ښځو لپاره هلې ځلې کوي.
نو په ناروی کې اوس په څه مصروفه یاست؟ په اکثرا افغانان چې کومو هیوادونو ته تللي دي اول د هغه هیواد ژبه زده کوي، څومره به ناروی زده کړې ده او د دې په څنګ کې نور په کومو کارونو بوخت یاست؟
دوی معرفي سوله ما د نارویژي ژبې د ادبیاتو په بخش کې چې دا دوه کلنه دوره ده چې تقریبا 15 میاشتې تیرې سوي دي او یو ډیره لنډه موده پاتې ده چې له خیر سره دا به هم خلاصیږي. او دا هغه ترڅنګ مې یو فیلوشپ ته اپلای کړی و، همدلته د اندراني فیلوشپ په نامه باندې چې دا د پولیټیکل لیډرشپ په برخه کې و چې هغه کمپلیټ سو، تکمیل سو، ځکه لنډمهاله و. او دا هغه ترڅنګ زه د یو نارویژي سازمان سره کار کوم، لکه څنګه چې مخکې ما وویل د سازمان نوم د دوی د پالیسی مطابق زه نسم اخستلی، خو دلته د افغانستان لپاره هم زه مختلف هیوادو ته سفر کوم په نړیوالو ناستو کې د سازمان ملل متحد سره، د ځینې نور نهادونو سره زه اشتراک کوم او څومره چې زه وکولای سم، لکه څنګه چې ما د اچ آر ډی پلس په نامه باندې کوم نیټورک چې ما تاسو ته یادوري وکړله، د دې نیټورک د سټیرینګ کمیټي غړی یم او په افغانستان کې د بشري حقوقو د مدافعانو لپاره، د میرمنو لپاره، د انجونو د زده کړو په برخه کې، په مختلفو برخو کې همدلته ناروې کې زه اخته یم. او حتی مونږ یو شخصي برنامه لرو چې یو شخصي کمیټه دلته مونږ جوړه کړې ده چې په افغانستان کې موږ وکولای سو هغه میرمنې چې په کور کې دي او نفقه قرارون که نه لري، د هغوی لپاره موږ کوچنی کاروبار په کور کې ورته برابر کو. مثلا یو میرمنې ته یو څو ماشین اخیستې په کور کې دوی خیاطي کوي، یو څو میرمنې مثلا یو اچار، مربا او د ترشیو شیان خرڅوي، بیا بیرته د دوی مارکیټینګ بیرته موږ خپل ورته کوو چې هلته په افغانستان کې د کوم سوپر مارکیټونه چې د دوی کورو ته نږدې تماس ورسره نیسو یو دوه کارمند مورته نیولې دي چې دوی حداقل وکولی سي خپل روزمره ژوند مخې ته یوسي.
تاسو بیا پیسې له کومه ورته پیدا کوي، څنګه برابروي او په څه شکل افغانستان ته استوي؟
بالکل، زما په شمول باندې د کوم ګروپ چې دا کار کوو ټول هغه کسان دي چې دوی وظیفه لري. البته لکه څنګه چې ما مخکې وویل، زه چې تازه د افغانستان څخه راغلم دلته، زه تقریبا اووه میاشتې بیکاره وم. دغه څخه وروسته یو دغه سازمان پیدا شو چې دا سازمان خپله هم د ریفیوجیز یا د مهاجرانو لپاره کار کوي او هم د هیومن رایټس ډیفندر یا د بشري حقوقو د فعالانو لپاره کار کوي. نو ما رسمي وظیفه واخیستله او معاش لرم، او خپل معاش ما په درې برخو باندې ویشلې ده چې یو برخه یې افغانستان ته لیږم، یو برخه یې دلته زما د کور کرایه او مصارف کیږي، او هغه یوه برخه یې زما او زما د تعلیم کې چې ما ته ضرورت دي او کوم سفرونه چې کوم د افغانستان لپاره د هغه مصارف کیږي. نو زما په شمول د کوم کسان چې زموږ په کمیټه کې دي ټول هغه افغان انجونې دي چې هغوی وظیفې لري او خپل د شخصي پیسې څخه حاضرې سوي دي چې د میاشتې افغانستان ته موږ پیسې ولیږو. او د پیسو لیږل متاسفانه د بانکونو د لارې څخه ممکن نه ده، لیکن د وسترن یونین د لارې او یا هم د صرافۍ د لارې څخه موږ دا پیسې افغانستان ته لیږو.
تاسو د افغانستان په ارتباط سفرونه کوئ؟ سفرونه کوم هیوادونو ته کوئ او عموما په کومو موضوعاتو خبرې کوئ؟
افغانستان په ارتباط باندې ټولې هغه ناستې چې د نړیوال سازمان کې کیږي، د بشري حقوقو په شورا کې کیږي، هیومن رایټس کونسل کې، په دې ناستو کې زه په مکمله توګه باندې برخه اخلم همیشه. او د سویس هیواد ترڅنګ مونږ جرمني، دنمارک، سویډن، بلجیم او نور هیوادونه چې دي د دوی د دعوتنامو مطابق، البته هر هیواد کې چې هر برنامه د مذاکراتي برنامه، البته مثلا د طالبانو سره چې دوی مذاکره او همدلته په ناروی کې ما خپل ګډون درلودل، د هغه ترڅنګ نور بین الافغاني ناستې یا ډایالوګس چې کیږي د افغانستان لپاره د حل لارې، او یا هم د تخوایي په خاطر باندې چې موږ څو برنامو باندې کار کوو. یو برنامه دا دی چې موږ غواړو د افغانستان لپاره اکاونټیبلټی میکانیزم او یا هم د ځواب ویونکو یا میکانیزم پاسخګویی په نامه باندې یو میکانیزم باندې کار وکړو چې هغه کسان چې په افغانستان کې جنگی جنایتونه کړي دي یا د بشري حقوقو نقض کړي، که هغه اوسنۍ حاکمان دي که د تیر نظام حاکمان یا زورواکان ول، دوی ټول مجبور سي چې ځواب ووایي. یو زمونږ د دتخایي یو برخه ده، د دوهم دتخایي برخه زمونږ د میرمنو د انجونو په خاطر باندې دي چې د دوی اساسي حقوقو چې د کار او د تعلیم د حق په شمول باندې موږ غواړو چې د دوی په ټول اساسي حقوقو باندې په نړیواله سطحه باندې د تخوایي وسی. او په دریمه کټګوري کې مونږ د نوي نسل په خاطر باندې کار کوو چې نوي نسل په کورکورانه شکل باندې بیا د سیاسيونو قرباني نسی. نو موږ مختلفو هیوادو ته سفر کوو، د ځوانانو سره کینو او د دې ناستو رهبری ز په خپل کوم.
لته سره په د کمیټه چې جوړ کړی د نور هم ټول افغانان دي که د بلابلو هیوادونو اتباع دي؟
البته د کوم کمیټه چې د افغانستان لپاره کار کوي یوازې زما سره افغانان دي، لیکن موږ د ایوري ویمن تریډي په نامه باندې چې دغه فیلوشپ چې ما مخکې ویل چې د دوی لخوا او د دوی عضویت لرو، او په هغه کې بیا د نړۍ ټول هغه هیوادونه چې د سازمان ملل متحد سره ثبت دي هغوی ټول پکې عضویت لري، او د هر هیواد لپاره جلا کمیټه شته دی چې هغوی د خویانې کوي. لیکن دغه کوم کمیټه چې مشخص د افغانستان لپاره فاند رایزنګ کوي، دا بیا یوازې موږ افغانان یو چې د هغوی څخه زموږ یو فرق دا دی چې مثلا هغوی د خپل هیواد لپاره شخصي مصارف نه کوي، لیکن موږ د غیو کوچنی کمیټه چې تقریبا رهبری زما په غاړه باندې ده او زما په شمول باندې او یا نورې خویندې او ورونه چې ځوانان دي هغوی را سره دي، موږ د افغانستان لپاره د خپل شخصي جیب څخه فاند رایزنګ کوو.
د خپل غوړیدونکو لپاره چې دا خبرې لپایل نه دی اوریدلې، یادونه کوم چې زموږ ته ازادي رادیو میلمنه مدني فعال نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوی خو نن سبا په ناروی کې اوسی او دلته هم د افغان شوزو لپاره هلې ځلې کوي. بله تاسو ویل چې په بیلابیلو ناستو کې ګډون کوي، ډیر افغانان مایوس دي له دا ډول غونډو له دا ډول خبرو، شاید هم دوی د یو فوري تحول او بدلون غوښتونکي وي یا هیله لري. ستاسو خپل نظر سره چې دا ډول غونډې څه تاثیر لرلی شي؟
زه په دې باندې پوهیږم چې دا ډول غونډې البته په افغانستان کې سیاسي تغییر نشي راوستلی، هغه هم د اوس لپاره، ځکه ما په وار وار باندې په خپلو ویناوو کې په خپلو ناستو کې چې د نړیوال سازمان یا د مختلف هیوادونو د استازو سره ما درلودلې دي او د طالبانو سره موږ درلودلې دي، البته په ټولو ځایو کې ما دا ویلي دي چې د افغانستان اوسنۍ کوم حکومت چې طالبانو ته سپارل شوی دي، طالبان نه دي راغلي په جګړه باندې، نه دي اخیستلي، بلکې دا دوی ته تسلیم شوی دي، او دا مرحله به یو 15 کاله وخت ونیسي او دا به یو موقتی پروژه وي. نو د اوس لپاره حداقل شاید سیاسي تغییراتو لپاره موږ هیڅ ونسو کولی، لیکن حداقل موږ کولای شو چې هغه خپل رښتینی ژغ پورته کړو، د راتلونکي لپاره د دې جلوګیری وکړو چې بیا تیر سیاسيون د افغانستان د نوي نسل څخه سوء استفاده وکړي، یا په نړیوال سټیج کې مثلا په تیر کې کله چې ډایالوګس کېدله، کله چې بغونډې ترسره کېدلې، همدا څو تکراری چهرې وي چې دوی به راتلله، د افغانستان د ښځو د نامه څخه به سوء استفاده کوله، د افغانستان د ځوانانو څخه به دوی سوء استفاده کول، او صحیح نمائندګي وي هم نه کوله. لیکن اوس زموږ تلاش دا دی چې زموږ ټول خویندې ورونه، البته په عادلانه شکل باندې، نه یوازې زه بلکې زموږ خویندې ورونه، د دې جرأت وکولای شي چې راسي په نړیواله سطحه باندې خپل ځغ پورته کړي، او دا به وخت نیسی د کله چې مثلا زمان تیر سی، په مرور د زمان باندې افغانستان د افغانستان نوی نسل به خپل هیواد لپاره خپل هغه موثریت او اغیزمنتوب ښکاره کوي، او دا په هغه صورت سره کیږي چې دوی د کوم مثلا مخکې ما تاسو ته د مثال په ډول هغه کوم میکانیزمونه چې موږ ور باندې کار کوو هغه مو وویل، که چیرته دا میکانیزمونه رامنځته سي، بعد دا به د افغانستان لپاره ډیر لوی حیثیت ولري، دا به د افغانستان لپاره ډیر لوی لاسته راوړنه وي. نو که چیرې مثلا په دې برخه کې زه کار کوم، همداسې نور ځوانان هم دي چې هغوی هم په مختلفو برخو کې کار کوي او حتما لاسته راوړنې به لري، نو دا غونډې به خپل موثریت ولري، لیکن په عجولانه شکل باندې نه.
بله، تاسو ول چې له طالبانو سره مو کتلي دي په غونډو کې، مور سره ګډون کړی دی، دوی له هغوی سره له خبرو څومره درته معلومه شوې دي چې دوی به د نجونو ښوونځي خلاص کړي او د ښځو حقونه به څه ناڅه ومني؟
البته نه، د طالبانو څخه په کامله توګه باندې زه شخصا خپله هیڅ کوم هیله نسم درلودلې، البته یو ډیر کوچنی او کاذبه هیله د 2022 په جنوري کې چې کله طالبان وسلو ته راغلل او هلته تعهد وکړل، مولا متقی خپل په خوله باندې وویل چې مشکله بیرته ولاړ سو، ځکه دلته ما خپل ورته وویل چې تاسو افغان یاست، تاسو پښتانه یاستئ، او ستاسو یو کلتور او فرهنګ دا دی چې کله یو ښځه خپل پوړنی تسته اچي، ستاسو په مخ کې تاسو هغه نه پایمال کوي، او د هغه پوړنی په خاطر باندې حتی که چیرې څوک ستاسو قاتل هم یې هغه بخشي، نو تاسو د دغه پوړنی پر روی باندې زموږ د خویندو او د میندو کوم مکاتب یا تحصیلي پروسی چې دي هغه اخلاص کړي. نو دې هلته ژمنه وکړله چې موږ بیرته واپس افغانستان ته ولاړ شو، په دې مسله باندې به خبرې کیږي، لیکن دغه څخه وروسته تاسو خپل شاهد وست چې کله د پاکستان څخه ایحت ولاړی کابل ته، بل فرمان صادر سو، کله چې حنا رواني راغله کابل ته، بل فرمان صادر سو، همدا رقم باندې پاکستان په خپل هغه ډیر خراب او د افغانستان پر ضد باندې کوم پالیسیانی چې دی لري، او د طالبانو د کارنامو کوم منیجمنت چې دوی په لاس باندې ده، دوی ورستر بل غواړي په افغانستان کې نه یوازې دا چې شزي په سیستماتیک توګه باندې د سیاسي مشارکت څخه منې کړي، مثلا د اقتصادي مشارکت څخه ایسته کی، بلکې په فرهنګي توګه افغانستان ته دوی غواړي صدمه ورسوي او بنسټي صدمه ورته وارد کړي. نو د طالبانو سره خبرې اترې زما په نظر باندې چې د څو تجارب ما خپل کړی دي فائدہ نه لري، ځکه چې طالبان خپل په خپل مابینس کې دوی سره نه دي جوړ، په خپل مابینس کې دوی سره جنجالونه لري، او دوی په خپل سر باندې دینه د کوم فرمانونه چې صادریږي په دې ټول د پاکستان لاس دی، د پاکستان څخه راځي، او ځین نور قدرتمند هیوادونه دوی حمایت کوي په دې فرمانونو کې، نو متاسفانه د اوس لپاره هیڅ کوم هیله نه لرو، او تر ټولو لوی بدبختي دا دی چې نړیوال سازمان د افغانستان د شوزو په وړاندې باندې، د بشري حقوقو د نقص په وړاندې باندې مسؤولانه اقدام دوی نه کوي. دوی متاسفانه د سوزانه بیانیې وړاندې کوي چې دغه بیانیې په وړاندې کولو سره د افغانستان ستونزې نه حل شي.
لاخوخ دے بن کڑے نہ دے دتو دسڑگی نا کلاری میں دلی دو دا درزوی میں سبی وار دسنے ور چگل چنرا باندھ سیل دکلو بن رات اخلاص کڑو دا خیال نو گل کدے ور بدلی دل کے دا دنیا زاہد ٹولا لکڑ زان پسرا پوری دا کوٹی ور پکوت کی دی دربان تچ حجت زدے ہسی ہم سات مد کچے ور اسرار پزڑ کی راشی جوڑ ترا کہ ہوا چر ترا لری کی دش پہ مینچ نوا دیکھنا میں نوا مینچ نوا دیکھنا میں نوا بیگم جوندو وسوس میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا مینا چھ نوان دیکھنا میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا مینا چھ نوان دیکھنا میں نوا تو مننا تا جوڑ و جلم خوبر میں نوا جوڑائی نارا پوری ٹوکی کوی جوڑائی نارا پوری ٹوکی کوی تمر بے خوندا نمون میں نوا تمر بے خوندا نمون میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا مینا چھ نوا دیکھنا میں نوا کامیاب بیما روم بے شوندنو تجرب میں نوا ہاغ جہان کے با مجنون توائم ہاغ جہان کے با مجنون توائم زہوما شکم خو مزم نوا رہما شکم خمز میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا مینا چھ نوا دیکھنا میں نوا پختونو ما نام میں نوا چوید خلی تر رات للو جوندے
چوي د خولي تر راتللو ژوند اسرار دمرا نصیب میں نوا اسرار دمرا نصیب میں نوا بے غم ژوندو اسوست میں نوا مین چه نوان دیکھنا میں نوا بے غم ژوندو اسوست میں نوا بے غم ژوندو اسوست میں نوا مین چه نوان